آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانی ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې له شاعر عادل عظیم نظری سره زموږ د همکار همایون هیواد مرکه اوري.
نو اصلي مشکل یا ستونزه خوشته په دری کې هم د وزن ستونزې او نور خبرې چي دي.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل په ادبیاتو کې د کنایې په نقش او اهمیت راته غږیږي. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
د پښتو ژبې ځوان شاعر ارسلا خان کاکړ په یوه ترافیکي پیښه کې په حق ورسید. نوموړی د بلوچستان ایالت د بوري په لورلای سیمه کې زیږیدلی و چې په خپله سیمه کې فرهنګي کارونه کول او د لورلای ادبي ملګرو ټولنې غړی هم و. د ارسلا خان کاکړ ملګري وایي هغه یو ښه شاعر او د ادبي غونډو یو ښه ویاند و. تیره پنجشنبه د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا څو تنه انځورګران او خطاطان وستایل شول. په هغه نندارتون کې چې تیره پنجشنبه د ننګرهار ولایت په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې جوړ شوی و، د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست شیرشاه همدرد په څو تنو مخکښو هنرمندانو ستاینلیکونه وویشل. ښاغلي همدرد په ننګرهار کې هنري کارونه د ودې په حال کې وبلل او علت یې دا وښود چې په دې سیمه کې په هره برخه کې تکړه هنرمندان شته او د دې تر څنګ ځایي چارواکي هم هنر او هنرمند ته پاملرنه کوي. د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال هم په دغو مراسمو کې ژمنه وکړه چې د امکان تر پولې بالا هنرمندانو او د هنر د ودې ملاتړ کوي. سل کاله مخکې بلل شوې افغاني سندرې وموندل شوې. د ډوچ ویلې راډیو د خبر له مخې دا سندرې د برلین د یو پوهنتون د سندرو په آرشیف کې موندل شوې دي. نن سبا د دې سندرو ټیکۍ په المان کې دي او په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته انتقال شي. د کارپوهانو په وینا دا سندرې به پخواني او زاړه طرزونه چې اوس کابو هیر دي بیا سندرغاړو ته وریاد کړي او هیره خزانه به بیرته ګوتو ته راشي.
کوم کسان چې په کندهار کې د ټایپونو د فیتو یا کسټونو کاروبار کوي وایي چې نن سبا څوک د ټایپ کسټونه نه اخلي. د کسټونو ځای عصري وسایلو لکه کمپیوټر، فلشونو، میموري کارډونو او دې ته ورته نورو وسایلو نیولی. دغه دوکانداران وایي چې د دوی کاروبار ته زیان اوښتی. په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق رښتینی په همدې باره کې د کندهار څو تنه کسټ خرڅونکي پوښتلي. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
پتر سترگ محبوبا بلد اشکار کری جدا خنجر واکی الوان گل پویا کرلی یا مطار کری جدا خنجر واکی
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یوه فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅه سول. عبیدالله کندهاری د کندهار یو تن فیته خرڅونکی دین محمد چې له نږدې دي شکرونه رئیسی د کندهاري سندرغاړو فیتیاو کې سټونه خرڅوي وایي په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداري په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزرې وټ عبیدالله دا واس پده او نور پتې هم ساده اوس خرڅ سولې دوې پتې تقریبا په وې حساب په درې لک خرڅ سولې په بل حساب په دوه نیم لک خامخا څه خوجلنو د هر کنداري کنداري په خواني شو کې په आवाज کې خامخه زنا اولاد افتل لرم
ته پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلګو ټټ اقتصاد او د مسکی په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د د په وینا د لوړ قیامت فیتې ورسره اوس هم شته، خو یوازې د ورځې 300 افغانۍ سودا کوي. د کندهار یا اصلي موسیقي فیته خرڅوونکي وایي د میموري او امپیتري د راتګ سره سم ځینو ګاونډیو هیوادونو خپل ناسمه او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي، او ګڼ ځوانان اوس د کندهاري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما 2.5 لک سودا مې لپاره ورزم کړی ده کالداري، مګر اوس چې لوه سودا وکړو سودا وکړو کوم درس افغاني وکړو.
د شپږو سندرو یوه فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانیو ته رسېده، اوس په یوه میموري کارت کې له 1.5 سل افغانیو نیولې تر 200 افغانیو پورې سندرې ځای وي.
نو اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر لږ ورته توجه ده، دا زموږ موسیقي فیصله اوس بیخي شاته ده. هغه فیصله چې دش دش نک چې دا دا اوس دا اتلې سندرې دی او یا زیات دی د پاکستاني هنرمندان خبرې په راجو کې. زموږ د کندهار کلتور او عنعنات یې ګرسره شاته کړي دي. زموږ د هنرمند قدر دلې نشته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
هر د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 25 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې ورچوي. هغه وایي 2 جی بی میموري کارډ په 500 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر د کوم دغه شل 25 دانې ډکوم، غزلي ورچوم، به تصویره غزلي ډیر خلک خوشي یا کنداري دا مکوره او بیلاجان او دا ډیر خلک خوشي وستا و د خن نه کی
د کندهار سندرغاړي بیا د اصلي کنداري موسیقي د ساتنې په برخه کې د فرهنګي چارو او رسنیو پروسنې تګلارې نیوکه کوي. دوی وایي په کندهار کې د تیر په شان وسم تکراو با استعداد سندرغاړي سته، خو له رسنیو څخه نیولې بیا د خوشي تر مراسمو او دولتي پروګرامونو پورې ټولو ته د نورو ولایتونو سندرغاړي وروستل کیږي. د کنداري سندرغاړي عبیدالله هم سیمپیا او سندرغاړي کریم جان وایي د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنۍ د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وایي تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کار ونه کړي، د دوی هڅې به بې پایلې وي.
دا مرکه د ما استاد اوس دا سینا به بر سره جوړه سو کنه دا مرکه زه هم ګر سره دا په سر دی چې مرکه به ماته څه پیدا را ورسي. یو خبره ز کوم دا اطلاعات او کلتور د مجد بابر وخت څخه دا شراغلی دي کپلانې دي کپلانې دي کې یس ګام نه اخیستی سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي. او زموږ پر رسنی کې د جلال آباد خبرونه خبريږي، د امرخیل دي، د پلانې دي، زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خبريږي. مثال انو دا زموږ د رسنی کمزوري ده کنه ده کدا سی د ملک ملي دي زمام چې ملي دي نو زموږ راجبخ دی وای په جلال آباد کې خلګه نه خوشي او خلګه ونی نه اوري او رسنی ونی نه کوي. لا خیال یې کوي پر ونی پاترو دي لیلا خیال کې په پیوالی پاترو دي شور 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 دانی رو دي. سمو د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتوري ریاست له لوري د کندهاري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو، خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي د اوریدلو ذوق پیاوړی کړی.
Thank you.
شاعر عادل عزیز نظری 22 کاله مخکې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالی کې زیږیدلې. اوس مهال د تعلیم و تربیه په انتون محصله ده. نوموړې په پښتو او دري ژبو شعر لیکي. دا وایي په اول کې مې چې په پښتو ژبه شاعري پیل کړه راته سخته وه. مجبوره وم چې له خپلو دوستانو مرسته وغواړم، خو اوس تر پخوا تکړه شوی یم. له اغلې نظري سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې ده. تاسو یې د مرکې په لړ کې دوه شعرونه هم اورېدلی شئ.
تاسو لومړی دری شاعري کوله، اوس پښتو شعرونه لیکئ. لومړی پښتنه مو همدا ده چې څنګه دې خواته راغله او پښتو شعر مو ولیکه؟
ډېر مې مینه درلوده پښتو شعر سره، او دا مې هیله وه چې یو وخت وکولی شم چې پښتو شعرونه هم ووایم. نو د ډېرو کارونو سره او ویلو سره او اورېدو څخه وروسته د پښتو شعرونه دا مې وتوانېده چې یو څو پښتو شعرونه هم ولیکم.
دا به د یو چا لپاره ستونزه وي چې کله په دویمه ژبه شعر لیکي. تاسو چې پښتو شعرونه لیکئ او لومړي سر کې مو لیکل، له کومو ستونزو سره مخ وئ؟
دومره خو سختي خو نه ده، ځکه چې لومړی ما پښتو ژبه زده کړه، هغه نه وروسته پیل مې وکړ چې پښتو شعرونه ووایم. نو د ځینې وخت د ګرامري یا ژبدود ستونزو سره مخامخ کېږم، چې نو ځکه دوستان دي چې راسره مرسته وکړي. نو دومره ستونزه خو نشته چې زه هغه سره مخامخ اوسم. نو اصلي مشکل یا ستونزه خوشتال په دری کې هم د وزن ستونزې او نور خبرې چې دي، دا خو معلومه ده چې زیاتی شاعران یا لیکوالان په ټول نړۍ کې چې شته یوازې په یوه ژبه، زیاتی په یوه ژبه خبرې کوي. او زما په نظر دا خو سخت ده چې په دوه ژبه کې وکولی شو ولیکو او شعرونه، خصوصا یا نثر هر څه چې وي یا گزارش وي، خو سخت کار خو ده. خو ځینې کسان شته چې د دې کولی شي خپلې خبرې چې دي په دوه ژبه کې ووایي. خدا هم زینو ته دومره هم زیات سخت کار نه دی، خو تلاش او کوخخ زیات غواړي.
اوس که یو شعر ته وایي،
لکه سپیڅلی پسرلی، لکه رڼا غوندی، لکه ورجزی د بهار، لکه هوا غوندی، لکه یو څاڅکی د باران، لکه شبنم غوندی، لکه تازه یو احساس، لکه نڅا غوندی، د پیغلتوب د مینې شور، د تهیور سوری، د زړه مستی غوندي او د زړه درزا غوندي، در سره کینم یو ځای شمو بې باک له دنیا، چې ته بې هوش لیونی او بې پروا غوندي، ته مې انځور د تصور، ته مې الهام د غزل، ته زما نیمه ورکه او ته زما غوندي.
کله چې د شعر په اړه غږیږو، شعر یو څه ویل دي او بیا مهمه خبره پکې دا ده چې څنګه باید ویل شي. کله چې تاسو شعر لیکئ په پښتو باندې، د کلماتو له کمی سره خو به نه مخ کېږئ؟
ځینې مشکلات او ستونزې سره مخامخ کېږم، خو د وخت د تېرېدو څخه کولی شم یو کلمه د هغه په ځای، یا کلمه چې مخکې مې ټاکلې وه هغه په ځای وټاکم، او زما شعر یا غزل تکمیل شي.
پښتو شاعري دې لوستې ده؟
ځینې پښتو شاعران سره آشنا یم او د هغو آثار سره هم چنم.
د چا شعرونه دې ډېر خوښ شوی دي پښتو شاعرۍ کې؟
د پښتو شاعران حمزه بابا او خوشحال خان خټک، عبدالرحمن بابا او نور شاعران وو. خو د اوسنۍ شاعران ډېر شاعران سره آشنا یم، لکه کاروان صاحب او نور شاعران چې اوس هم کارونه کوي.
په شاعرۍ کې مهمه خبره تا ته څه ده؟ ته چې شعر ورته لیکې، څه ویل ورته غواړې؟
ټول چې شعر وایي یا هغه هر کار چې کوي، خو مقصدونه لري، اهداف لري ځان لپاره. او زه هم ډېر ارمانونه لرم او اهداف لرم چې به هغه ته باید ورسېږم. ورته
موږ د شعر خبره کوله چې هر شاعر یو څه ویل غواړي، خپلو خلکو ته یو پیغام ورکول غواړي. تاسو څه ویل غواړي؟
د یو ښځه یا د یو نجلۍ، د افغان نجلۍ د زړه خبرې چې دي هغه غواړم چې پر شعر کې، د شعر په ژبه کې ټولو ته ور واورم.
تاسو دا ویل چې غواړئ د یوې نجلۍ خبرې نورو ته وکړئ. نن سبا دا یوه خبره کېږي چې ځینې ښځینه شاعرانې هم چې دي هغوی داسې شعر لیکي لکه نارینه چې لیکي. تاسو دغه بیلوالی راوسته یعنی تاسو په دې بریالي شوی چې د یوې جنۍ لزړه وغږیږئ؟
دومره خو ویلی نه شم چې کامیاب یم په دې لاره کې، خو زما کوشش همدا دی چې وکولی شم د یو ښځه د یو نجلۍ د خصوصا د افغانستان اوسیدونکو ته، یعنی هغوی چې ښځې دي، خو زما تلاش همدا دی.
اوس که یو بل شعر راته ووایې.
وعده وکړه چې په مینه کې موکار پاتې شي، کلی به پاتې او د کلی هغه لار پاتې شي. هغو چې ستا په محبت کې غمازی کړی ده، هغو د هم په محبت کې داسې خوار پاتې شي. غمونه ځي د ژوندون خوشحالي شي به تیر، خو د ورونو سره تل په زړه کې یار پاتې شي. زه خو به لاړه شم د شعرونو نڅو پاڼو سره، زما له تلو نه پس به هم ستاسې بنډار پاتې شي.
تاسو چې په دری او پښتو شاعري کوئ، نو معلومات به د دواړو ژبو درته کیږي. څنګه دی په افغانستان کې ادبیاتو ته په دری ژبه په پښتو ژبه باندې کار هغسې چې تقاضا د وخت هغسې کار روان دی که نه؟
هغه شان چې زه غواړم وینم په افغانستان کې یا مشخصا په کابل کې غونډې دي او بهیرونه شته چې ځوانان هغه کولی شي ګډون وکړي او شیان چې لیکلي هغو سره شریک وکړي او د نورو نظر هم ولري ځان ته. اوس هم ځوانان چې کارونه کوي زما په نظر مثبت دي او په ښه لار کې روان دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
وګمه جبار خیلی دازل درې لند لند حکایتونه لوستي. په دغو حکایتونو کې یو هم د یو مرشد حکایت دی چې د یوې بوډۍ له جواب سره مخ شوی. مرشد وایي چې د بوډۍ جواب تر بل هر حقیقت ژور ورته ښکاري. تاسو یې هم واورئ چې دا جواب څه دی.
مرید مرشد ته مخ واړاوه، ورته یې وویل تر ټولو لوی حقیقت دې څنګه زده کړ او له چا دې زده کړ؟ مرشد وویل ډیر کلونه پخوا له یوه اوږده مزله وروسته یوې جونګړې ته ورسېدم چې یوه سپین سرې ښځه پکې اوسېده. زه چې خورا ستړی شوم هغې ته مې وویل ډیره لرې اوسې. هغې راته وویل همداسې به وي، خدا ورسره ووایه چې له کومه ځایه. د بوډۍ دې خبرې داسې درس راوښود چې تر بل هر حقیقت راته ژور ښکاره شو. موږ همیشه د سم او ناسم، د ښه او بد، او د لرې او نږدې ټاپې لګوو، مګر دې ته مو پام نه وي چې د چا له سترګو. موږ هغه څه ته حقیقت وایو چې موږ ته حقیقت ښکاري، مګر دا خبره مو هېره وي چې د بل له سترګو به بل شی حقیقت وي. مړه معشوقه ممتاز شاګرد په وروستي امتحان کې ټولو سوالونو ته ځواب ووایه او په خوشحالۍ پاڅېد، خو استاد کینه و. یو بل سوال یې ورنه وکړ، هغه ښځه څه نومیږي چې هر سهار ستاسې صنف پاکوي؟ ممتاز شاګرد وویل استاده، لما د بشر د زرګونو کلونو د معرفت پوښتنې وکړه، زه تیار یم چې ستا ټولو پوښتنو ته ځواب درکړم، مګر دا خو له پوهې او حکمت سره تعلق نه لري چې د چپړاسۍ نوم زده کړم. استاد ورته وویل د حکمت روح دا دی چې نورو خلکو ته په درنه سترګه وګورو. که موږ نورو کسانو ته چې په ژوند کې مو ورسره سر و کار شته دومره اهمیت هم ورنه کړو چې نوم یې زده کړو، نو نور ټول هغه څه چې حکمت او معرفت یې بولو بیروحه بدن وګڼه، او بیروحه بدن که د معشوقې هم وي په خاورو کې د پټولو وړ دی. د شاګرد په مخ او کړه ماتې شوې. استاد ته یې وویل، زونو د دومره ډیرو کلونو په زحمت باندې خاورې واړوم او هر څه بې فایده و. استاد وویل، نه، تا ډیر زحمتونه وایستل او تر هر چا ښایسته بت دې جوړ کړ، خو اوس چې رخصتی کې ساپ کې پوکړه او هغه چپراسۍ مه هېروه چې هر سهار یې ستا د درس کوټه پاکه کړه. بوډا میمار. بوډا میمار وغوښتل چې پاتې عمر استراحت وکړي، نو د شرکت مالک ته یې وویل، ډیر کلونه مې در سره کار وکړ، نور ستړی یم، اجازه راکړه چې پاتې عمر په کور کې کینم. د شرکت مالک د بوډا میمار خبرې خوابدې کړ. هغه ته یې د تنخوا د زیاتولو او د کار د کمولو وویل، خو بوډا په کړې فیصله کلک ولاړ. مالک ورته وویل، اوس چې له خپله هوډه نه اوړې، دومره خو وکړه چې صرف یو بل کور هم راته جوړ کړه. بوډا میمار په نزړه او په بیړه بیړه د وروستي کور جوړول پیل کړل. له ده سره چې د کار شوق نه و، ژر ژر یې د کور له کاره ځان بېغمه کړ او سمدستي کور ورنګاوه چې عیبونه یې پټ شي. له رنګېدو وروسته په مالک پسې ورغی. د کور د کار د بشپړېدو یې ورته وویل. مالک چې کور ته راغی، بوډا ته یې وویل، دا مې تاسو جوړاوه، دا ستا شو، بېغمه پکې اوسه. بوډا په زړه کې افسوس وکړ چې که پوهېدای نو دومره خام او برسیرن کار به یې نه کاوه. دغه کیسه زموږ د ژوند کیسه هم ده. موږ هر کار خام او برسیرن کوو او هغه د چا خبره لوټګدو، له اوبو تیریږو، خو دې ته پام نه کوو چې ژوند مو خپل دی او د خپل ژوند معنی باید سمه جوړه کړو.
د کنایې په باره کې به مخامخ یو څه اورېدلی وي. کنایې په ماورو کې اورو او ادبیاتو ته یم له ولسي ماورو لاره کړې. دا چې په ادبیاتو کې څه نقش لري، دا به د نن ورځې په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته ووایي.
ډاکټر صاحب، یو بحث د کنایې هم ده. کنایې داسې دي چې په شعر کې هم شته دي او خلک یې په عامه په مجلسونو په ماورو او په دې کې هم کوي. کنایه دا څه او څه نقش لري په ادبیاتو کې؟
ډېره مننه. کنایا د صراحت یا د تشریح یا د سپینو خبرو نه تیښتې ته وایي، خو د یو داسې مساوي شي په یادولو سره چې زمونږ ذهن د لوازمو نه ملزوم ته انتقال کړي. یعنی مونږ په مجاز کې وویل چې مونږ د حقیقت نه مجازي معنی ته انتقالي ګول ته قرینه او علاقه موجوده وي. په کنایه کې کله کله علاقه نه وي. مثلا مونږ وایو په عامه ژبه کې چې په خوله لاس کېږده، اوس په خوله لاس کېږده دغسې خبره ده چې هم حقیقي معنا ورنه اخیستلی شو هم مجازي معنا. مجازي معنا یې دا ده چې چوپ شه، او حقیقي معنا که مونږ په خوله باندې لاس کېږدو بیا خبرې نه شو کولی. د لاس ښودلو سره د خبرو نه کول یا چوپتیا ملزومه ده. یعنی مونږ د دې نه، د لاس ښودلو نه زموږ ذهن تیریږي دې ته چې د دې خبرې مطلب چوپ شوی.
ډاکټر صاحب، یو وخت د تر خبرې پورې را یاده شوه، یو مجلس کې ناست و، یو سړی بحث کاوه. بیا یې په دې بحث کې د مقابل سړي ته څو خبرې داسې وکړې، د دوی ترمنځ دغه خبرې روانې وې. یو وخت د مشر سړی چې و، دا سپینګیری مو، دا خبرې ښې پې ونه لګېدلې، په خپل کار باندې مصروف شو. دومره مې واورېدو چې ورته ویې ویل، وایه هلکه ډېر مکړه تېږه، زه ډوډۍ غوږ ته نه وړم.
بالکل دا هغه دا کنایه ده. دې مطلب دا ده چې زه لیوانای نه مخیار یم کنه. د کنایه دغه یو شی ده چې مونږ په متن کې ځینې داسې برخې راوړو چې د هغو برخو نه پوهېدلی شو چې یوه برخه د دې متن حذف شوي او هغه پټه شوې برخې تیزو. جرجانی وایي، عبدالقاهر جرجانی چې د بیان د علم موسس دی او په 1401 کې مړ شوی، د دې یوه مشهوره خبره ده چې کنایا دوی مانا لري. یو یې د ظاهري متن مانا ده، یو یې د معنا مانا ده. مثلا د فردوسی یوه مصرع ده چې د خپل قهرمان رستم په اړه وایي چې هغه دومره اتل و چې په جنگ کې کرګسان مړول، یا هغه په جنگ کې کرګسان مړول. د دې ظاهري مطلب دا ده چې هغه به کرګسانو ته غوښې اچولې کنه، یعنی کرګسان به مړول. د دې متن ظاهري مانا ده، خو د دې معنا مانا دا ده چې هغه به خپل دښمنان دومره ووژل چې د هغوی په غوښو به کرګسان مړه شول.
ټپوس چې ورته وایي،
او ټپوس چې ورته وایي. نو چون شاعري د سریحو او د سپینو او رڼو خبرو میدان ده، شاعران کله کله د کنایو نه هم ډېره استفاده کوي، د دې دپاره چې خپل خبر بدله کړي، د لوستونکي تخیل راوپاروي او هغه د خبرې معنا راواخلي. نو کله کله د تشبیهاتو نه، د استعارو نه یو بل ډول تخنیک کاروي چې هغه کنایه ده. لوازم وایي او بیا خپل ملزوم پټوي چې د لوازم سره څه ملزوم ده هغه پټ کړی وي او هغه لوستونکي پیدا کوي. مثلا کاربن سے وایي چې مونږ او تاسو به کنایه لرو په ژبه کې چې هغه دومره چالاک ده چې دوی خوستر ګون رنج پټوي. د کاربن سے شعر هم ده چې ملګرو ما داسې حسین لیدلې لوي خوستر ګون رنج پټوي. اوس دا د یو سړي د چلاکۍ او د هوښیارۍ او د زرنګۍ دپاره یو کنایه ده چې هغه دومره چلاک دی، دومره تیز دی، دومره روی دی. یو سړی چې د ویښو سترګو نه رنجه پټولی شي، د سره ډېر ظرافت او چلاکي لازمه ده، او خپله دلته چلاکي نه دی ویل شوی. کنایې داسې دي چې په بېلابېلو فرهنګونو کې، بېلابېلو جغرافیو کې په مختلفو شکلونو جوړېږي. د عربانو کنایې چې دي، د ایرانیانو سره فرق لري، او بیا زموږ کنایې چې دي د پښتنو د جغرافیو، هغه د نورو جغرافیو سره فرق لري. دا په خپلو سیمو او جغرافیو پورې متعلق دي. مثلا په عربانو کې یوه کنایه ده، هغه څوک چې لوړ قد لري هغه ته طویل النجاد وایي، چې د تورې لوستی اوږد وي. او یا هغه څوک چې ډېر سخي وي، کثیر الرماد وایي، د ده یرې ډېرې دي، د پلانې یرې ډېرې دي. د چا چې یرې ډېرې وي، د دې مطلب دا دی چې د کره ډېر پخلی کېږي. د چا کره چې ډېر پخلی کېږي، مطلب دا چې د ډېرو خلکو دپاره کېږي. ډېر خلک چې د چا کره دي، مطلب مېلمانه یې ډېر دي، د کورنۍ نه نور غړي هم ورسره دي. او څوک چې ډېر مېلمانه لري، مطلب سخي ده. نو دا په مختلف شکلونو دې ته اشاره کوي چې دا سړی سخي ده. د کنایو یو فرق د تصویرونو سره، د تشبیهاتو سره، د استعارو سره او د مجو سره دا ده چې زیاتره کنایې د ولسي ژبې نه شعر ته راځي، خو تصویرونه چې دي، د شعر نه ژبې ته ځي. مثلا کله کله په یو شعر کې یو ښکلی تصویر راشي، بیا په نثرونو ته انتقال شي، مقالو ته انتقال شي. د علامه اقبال یو مشهور تصویر چې افغانستان ته د آسیا زړه ویلی و، اوس په زیاترو لاره کې د نثرونو مقالو کې وینو چې افغانستان د آسیا زړه دی او دغسې دی. دا د شعر نه انتقال شوی تصویر دی. زیاتره کنایې چې دي، د ژبې نه انتقالېږي شعر ته. مثلا تاسو د استاد پسرلي په دې لاندې شعرونو کې د کنایو ځینې بېلګې وګورئ. یو دی چې ځوان غزل نه شي پنځولی، اوس وګنډه پسرلیه لاس په خوله پورې، یعنی په خوله پورې لاس ګنډل منا چوپ شه نوره غلی کینه کنه. یا مثلا وایي چې ظالمې په ډبرو د بمبرو ځالې ولې، ظالمې په ډبرو د بمبرو ځالې ولې، شکوې مې بیا للیرې په پرسان مه پاروه. مونږ او تاسې یو چاته وایو مثلا یو شر راپاره وي، یو څوک غلی وي، څوک یې سکونډي چې هغه راوسپړي، او یا د یو شر چې هغه خاموش وي ته راپاروي، مونږ وایو چې د بمبرو ځالې په ډبرو مه وله. یا مونږ تاسې د شرم او خجالت په وخت کې وایو چې لزمه کې وایستم. استاد پسرلی وایي چې ګرمې نگاه یې وایستم لزمه کې، سامې پستونې کې تربته شوله. یا مونږ تاسې کله کله وایو چې دوه خلک ډېر سره ګران دي، حتی د دیو ګریوانه سرونه راایستلي. دیو ګریوانه سرونه راایستل دا معنا چې دوی ډېر سره ګران دي. دلته د لوازم یاد شوي، مونږ ملزوم ته ځو. لوازم دا دي چې مثلا څوک چې دیو ګریوانه سرونه راوباسي، مطلب دوی به یو کمیس اغوندي. یو کمیس چې اغوندي، مطلب دوی به ډېر سره نږدې وي. ډېر چې سره نږدې وي، دوی ډېر سره ګران دي. او چې ډېر سره ګران دي، نو دو یو کې مسه اوس
خبر ایوا ده
خبر ایوا ده مثلا استاد پسرلی وایي چې لیو غریوانه بسرونه باسي حسن مینا چې ستا منزل کې پسرلی استغنا وي دلته دی یووالي دی پاره استعاره نو استعاره ځینې کرکتون کې وایي چې استعاره خپل هم د مجاز یو ډول دی او د ابن یسیر په نوم یو د بیان او د فنون یو عالم دغه وایي چې د استعاره او د کنایې ترمنځ د خاص او عام اړیکه موجوده ده هر کنایه چې دی یوه استعاره ده خو هر استعاره کې د شي کنایه نه وي دغسې یو تعریف هم دوی ورته لري کله چې مونږ د کنایې دپاره دا ضرور دی چې یوه قرینه وي چې مونږ پوه شو چې دا خبره په مجازي معنا استعمال شوې په حقیقي معنا نه ده استعمال شوې مثلا کله چې مونږ وایو چې یو چاته وایو چې د بمبرو ځاله په ډبرو مه وله دلته په لفظ کې کومه قرینه نشته چې مونږ پوه شو چې خبره مجازي ده خو قرینې په دوه ډوله دي یو دا قرینه ده چې په لفظ کې وي زه وایم چې سپوږمۍ په بام راوخته دا په بام راختل زما مطلب دا د بام د قرینې نه معلومیږي چې یو څوک په بام راوخته خو که د ورځې سپینه رڼا وي لمر راختلې وي او زه چاته ووایم چې هغه سپوږمۍ وګوره دلته بله قرینه نشته د ورځې سپوږمۍ نه وي ضرور ده چې زه به یو چاته اشاره کوم چې هغه د سپوږمۍ غوندې ده زما په نظر دلته دوی وایي چې حالي قرینه ده یعنی دا حال داسې ده یا مثلا که مونږ ووایو چې په حمام کې مې زمری ولیدو په دې خبرې کې لفظي قرینه نشته کیدای شي د حقیقي زمري معنی هم راوستي خو چون حالي قرینه باید موجوده وي یعنی د خبرې حال داسې ده چې په ځای کې د بل څه مطلب نه وي نو د بیان د علم عالمان وایي چې د استعاره او د نور مجاز او د کنایې یو فرق دا دی چې په کنایې کې قرینه چې وي دا حالي وي او په مجاز او په استعاره او په دې شنو کې بیا لفظي وي
ډاکټر صاحب د استعاره او د تشبیه په اساس کې مراتبي لوي چې اړخونه لري په کنایې کې څنګه ده موضوع
په کنایې کې دوه اړخونه شته یو د کنایې ظاهري اړخ ده یو یې باطني اړخ ده مثلا مونږ چې وایو چې لیو گریوانه بسرونه باسي حسن و مینا دا یوه کنایه ده یا په ډبرو د بمبرو ځالې ویشتل دغه الفاظ چې دي دا د کنایې ظاهر ده دې ته مکنیه بهي وایي یعنې دغه کلمات چې په دې باندې کنایه جوړه شوې د دغه په واسطه کنایه جوړه شوې او د دغه معنا چې دی تر دې کلماتو لاندې چې څه شی پټ دي هغې ته مکنیان هو یعنې د دې نه کنایه شوې دا لفظونه د څه شي نه حکایت کوي د څه شي په اړه غږېږي نو په دې لحاظ یو د کنایې ظاهر دی او بل د کنایې بیر درون یا باطن دی چې هغه یې معنا دی مثلا لکه په پخوانیو مثالونو کې چې مونږ وی د رستم په مثال کې چې هغه په جنگ کې ټپوسان مړول د دې د په جنگ کې ټپوسان مړول کوم الفاظ چې دي دا مکنیا بهي دی خو دا خبره چې د دې کنایې معنا ده چې هغه خپل دښمنان وژل دا مکنیان هو دی او باطنی اړخ دی د دې اړخونو د لحاظه کنایه په ځینو ډولونو ویشل شوې ده یو ډول یې دا دی چې مکنیان هو موصوف یا اسم وي مثلا مونږ چې د څه شي نه کنایه کوو یا د څه شي په اړه چې خبره کوو هغه یا موصوف یا اسم وي مونږ صفتونه راوړي وي په کنایه کې او موصوف مو پټ کړی وي یا مو اسم پټ کړی وي د استاد پسرلي یو شعر دی چې شیخ زه تر خو اوبو ته پرېږدم ستا دې تر سر واوړي د کوثر اوبه یا نو د کاروان صاحب یو شعر دی چې زما د زړه د زخم ګل ورسره وغوړېږي ستا پر شیرین حسن چې وورې نه مکینې اوبه په لومړي بیت کې ترخې اوبه د شرابو دپاره کنایه شوې ترخې اوبه د شراب یو صفت دی او نمکینې اوبه د خولو دپاره د کاروان صاحب په شعر کې کنایه شوې نمکینې اوبه خولې هم تروې وي یا د خولو یو صفت یا یو ځنګړنه ذکر شوی خو خپل خولې نه دي ذکر شوی ان دی اسم او دی موصوف لپاره کنایه شوی بل خبره ده چې مکنیا انه هغه معنا چې وي په خپل صفت وي موصوف یا اسم نه وي حمزه بابا وایي چې ما ټیټ ورته لیم کړل زما سر نه ټیټېده شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم دلته سر ټیټېدل سر ټیټېدل د غلامۍ لپاره کنایه شوی غلامي یو صفت ده نو کنایه د صفت لپاره راغلی یا مثلا د حمزه بابا یو بل شعر دی چې په شیرین نخله اوس هیڅوک نه تیروځي چې خبر په کم فهمه شول د فرهاد دلته شیرین نخله د خوږی خولې د پاره هغه څوک چې خوږی خبرې کوي د خوږو خبرو د پاره کنایه شوی خوږی خبرې خپل یو صفت ده. بل دا چې مکنیان هو فعل وي یا مصدر وي کنایه د فعل د پاره راغلی وي. د کاروان صاحب یو شعر ده چې انځورګر ستا له انځور پس له قلم لاس واخیست ستا و سلام ته ګل په پور د شبنم لاس واخیست. لاس اخیستل د پریښودلو د پاره کنایه ده پریښودل فعل دی او لاس اخیستل د کنایې ظاهري بڼه ده. یا مثلا د استاد پسرلی یو بل شعر دی چې څومې پختې حال د زړه چې سترګې ښکته واچوي واورو لاندې مشې چې له غروره ښویېدلي وي. سترګې ښکته اچول د شرم د شرمېدلو دپاره کنایه ده چې هغه په خپله فعل ده. همدارقم د کنایو ځینې نور ډولونه هم شته د شکل د مخې چې مثلا یو دا ده چې د ملزوم او د لازم ترمنځ روابط د علاقې چې دي یوه ده که ګڼې دي. د دې لحاظه هم کنایې په مختلفو ډولونو ویشل شوي دي. یوه ډېر مشهور ډول یې تلویح ده. تلویح داسې یوه کنایه ده چې د لازم او ملزوم ترمنځ ګڼې واسطې موجودې وي. یعنی یوه واسطه نه وي چې ته مجازي معنی ته ورسېږي بلکې ګڼې وسیطې وي ته به د وسیطو د پیچلو لارو نه تیریږي بیا به اصلي ملزوم ته رسیږي. د دې ډول مثال موږ مخکې مو وویل چې د استاد پسرلي شعر مو چې ووایي چې له یو ګریوانه به سرونه باسي حسنو مینه چې ستا مینځ زړه کې پسرلي استغنا ووینم. دلته له یو ګریوانه سرونه ایستل دا معنا چې حسنو مینه یو دي. خو موږ څنګه پوه شو چې د دې خبرې معنا دا ده چې حسنو مینه یو دي؟ څو وسیطې باید وکړو. اول دا چې له یو ګریوانه چې څوک سرونه باسي باید یو کمیس اغوستی وي. یو کمیس چې اغوستی وي مانا دوی ډېر سره نږدې دي. ډېر چې سره نږدې دي ډېر سره ګران دي. ډېر چې سره ګران دي مانا یو دي. نو دا څلور پنځه وسیطې دي چې په مسلسل ډول تعقیبي یوه اخري ملزوم ته ورنه رسیږو. دې ته تلویح وایي. یو بله ده چې ایما ورته وایي. ایما هغه کنایه ده چې د لازم او ملزوم ترمنځ وسیطې کمی وي. یعنی په اسانۍ موږ پوهېدلی شو چې د کنایې د ظاهر نه مطلب څه دی یا د ظاهر لاندې څه شی پټ دی. د استاد پسرلي شعر ده چې ملا مشل ځای تړلې ګوندې زړه ته د لار وکړم اباسین د فریادونو لکه نه یم لکه نه یم. ملا تړل ډېره مشهوره کنایه ده. زموږ په کار ته ملا تړل کنه یا یوه ټپه هم ده چې د زل په تار چې ملا پې وتړمه مطلب کار ته ملا تړل د کار یو سمبول و. څوک چې ملا وتړي مطلب کار کوي. نو د دې ترمنځ د لازم او ملزوم ترمنځ رابطه ډېره څرګنده ده او ډېره په اسانۍ ورسېدلی شو. په دې لحاظ دې ته ایما وایي. یو بله دریم ډول دی دې ته رمز وایي. په رمز کې وسیطې ګڼې نه وي د لازم او ملزوم ترمنځ مګر ډېرې تیارې او سختې وي. څوک نه پوهېږي چې د لازم او د ملزوم ترمنځ اصلا رابطه څه شی ده او دا کله کله سمبول ته ورنږدې کیږي. د دې یو علت دا وي چې هغه کنایې چې پخوا جوړ شوي وي په پخوانیو ملتونو کې هلته د لازم او ملزوم ترمنځ یوه رابطه موجوده وي. یعنی د لازم او ملزوم دواړه خواوې په ټولنه کې موجوده وي. خو بیا وروسته یوه خوا په ټولنه کې لوړ شي چون کلتورونه بدلیږي او ورو ورو ټولنه تغییر کوي. نو بیا وروسته هغه لازمي چې ورک شي ظاهري بڼه چې ورک شي ملزوم باندې هم څوک نه پوهېږي. مثلا د دې یو مثال سیروس شمیسا په خپل کتاب کې راوړي چې د رضا شاه په وخت کې په ایران کې یو دود و چې خلکو به د دې دپاره چې نور وډور کې د وسلو په خونو به د ځان سره تړل. وسلې کمې وي ټولو خلکو ته نه رسېدې. دوی به پوخ تړلې و او خپل دښمن ته به داسې ښودل چې ما سره وسله شته چې هغه وډور شي. بیا په ایران کې د دروغ ویلو دپاره یوه کنایه شوه چې خالی تړل. خالی تړل مطلب یعنی دروغ ویل. اوس چې زموږ په ټولنه کې دغه دود نشته یا حتی په ایران کې هم د منځه تللې ورو ورو وسلې ډېرې شوي او دغسې شکل ته د دښمن د ډرولو دغسې شکل ته کومه زمینه نه پاتې. یعنی د دې دپاره چې یوه کنایه د تلویح نه یا د ایمان په رمز بدلېږي د دې علت دا وي چې هغه ملزومه بڼه یا هغه لوازمې چې څه وي هغه په ټولنه کې د منځه تللې وي. یا مثلا یو بله کنایه چې ویل کېږي چې پلانای خلاص لستونه لري دا په ایران کې د سخا دپاره استعمال. دا څوک چې ډېر سخي و دوی وایي ډېر خلاص لستونه لري.
موږ وایو خلاص لاس لري.
خلاص لاس لري هغوی وایي خلاص لستونه لري. د دې باندې کېدای شي موږ پوه نه شو دا واسطه مبهمه ده چې خلاص لستونه څنګه د سخاوت سره اړیکې لري. خو د دې اصلي تاریخي ریښه دا ده چې هغه وخت په ایران کې چون په جامو کې جیبونه نه جوړېدل نو خلکو به پیسې په یو وړه د څرمنې په یو پوخ کې اچول او بیا به هغه په لستونو کې اچولو لستونه به یې تړلی وو نو که د چا په
همیانۍ چې ورته وایي
بالکل د همیانۍ چې ورته وایي همیانۍ به یې په لستونو کې پټه کړې وه او بیا به که سخا کوله نو مجبور و چې لستونه یې خلاص کړي او چې ډېر به سخي وو لستونه یې به یې تل خلاص وو نو په دې لحاظ کله چې د کنایې هغه ظاهر د منځه تللی اوس څوک همیانۍ په لستونو کې نه اچوي او په جامو کې جیبونه هم شته او د سخاوت ډېر ماډرن شکلونه هم راوتلي نو موږ نه پوهېږو چې خلاص لستونه یې څه مانا
اوس څوک وایي چې خلاص لستونه یې موږ بیا فکر کوو چې البته تڼۍ یې شکېدل
بالکل دا خبره ده چې د یوه کنایا چې پیچلې کېږي په رمز بدلېږي هغې علتونه دا وي چې هغه ظاهري شکل یې د منځه لاړ شي یا مثلا په پخوانیو وختونو کې د چا د دې دپاره چې لاسونه اوږده دي دا د ظلم دپاره کنایا وه چې د پلنکۍ اوږده لاسونه لري او لنډ لستونې دا د زهد او تقوا دپاره پخواني د یهودو عالمان چې وو او زاهدان او عارفان راهبان دغو خلکو به لستونې لنډول د دوی تر منځ د دوی کلي داسې وو چې لنډ لستونې به یې اغوستل نو په پخوانیو پلنو کې اوږده لاسونه د ظلم دپاره او لنډ لستونې د زهد او تقوا دپاره کنایې وي چې چا به ویل چې د پلاني لاسونه اوږده دي مانا ظالم دی او که لستونه یې لنډ دي مانا ډېر زاهد سړی دی
یو اصطلاح زموږ د خلکو تر منځ هم شته ده او هغوی د دې خپلو جنجالونو په حیسه کې بیا وایي مطلب دا دی چې یعنی غږ مه لره او کار کوه دوی بیا وایي ژبه لنډه لاس اوږده
بالکل بالکل دا ډېره ښکلې کنایه ده ژبه لنډه لاس اوږده مطلب کار روان او خاموشي ورسره ساتلې خبره دا ده چې اوس دغه دوی کنایې مثلا د حافظ په شعر کې راغلي زه به تاسو ته ترجمه ووایم چې درځه مونږ به په خدای ځان سپارو زړګیا درځه مونږ به په خدای ځان سپارو زړګیا چې لاسونه شول اوږده لستونی لنډ شول معنا دغه شعر کې مونږ ولولو کېدای شي د اوږدو لستونو او لنډو لستونو مفهوم ته ضرور نه رسېږو تر څو چې په دې کې نوی پوه شو مطلب یې دا دی چې راځه زه ورته ځان په خدای وسپارو تقوا ډېره شوې خو ظالمان هم شوي چې لاسونه شول اوږده لستونی لنډ شول یعنې خلک هم تقوا کوي هم ظلم کوي د داسې یو حالت نه باید سړی خدای ته پناه یوسي
نشکر ڈک دلو یو کندو دمسته جهان مهینا ده خزان جامی اغوستی ده نرگس و نسترینا ده سبا رانا پی کاکلو ڈک ده شام کو رنگینا ده سبا رانا پی کاکلو ڈک ده شام کو رنگینا مستی خوب پجے بلگی ده شراب و نگبینا غسر گلو نسشو چٹ کول بدے سارا کے اغلوے محل سشوے رکھے دے بچے ہوا کے اغلوے محل سشوے رکھے دے بچے ہوا کے غما سرور د سشو کې بس ک د هر سکه هغه سپین مشال چا یوړ چې لګاو بدی به بیا کې دا تور تور سورې د چا دې چې روان دې ته پخا کې دا تور تور سورې د چا دې چې روان دې ته پخا کې اوسې د دیوروز ستکل کې دل دې دې پشا کې لاسته پنجبات پندا نازی آوازی او دیگر لکه ناسوی بازر ماتے و مخام کے بازی گر لاس میں پنجبا میں پندا لاس ناستے ما دیگر لکه ناسوی بازر ماتے و مخام کے بازی گر لکه ناسوی بازر ماتے و مخام کے بازی گر